द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
پاکستان مطبوعات وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید نه استعفا اغستې مطبوعات زیاتی د پرویز رشید پر ضد به پلټنې هم کیږي
او د پاکستان د پنجاب صوبې په ګوجراواله سیمه کې امنیتي عسکرو داوا کړی چې د القاعده سره تعلق لرونکي 15 مشکوک تراګر وژل دي.
د افغانستان په کندهار ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس والا وژل شوی او خو په ننګرهار ولایت کې د ناټو لخوا حمله کې د طالبانو 8 کسان وژل شوی دي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې په دې یو ساعت خبری خپرونه کې به تاسو ته وړاندې کوم. سه ملګری اوسئ لاول هم ورزو خپل رومني رپورټر اخته.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپلې غوري او په ټی وی باندې ګوري هم لن د خبرونو سرټکی مواور دوستو پام راګرځو تفصیلي رپورټونه تا قدر مردونکو د پاکستان مطبوعات وایي چې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید استعفا ورکړی ده. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې دغه استعفا ته د پاکستان وزیر اعظم غوښتې ده. حکومت یا نورو رسنیو تر اوسه د وزیر د استعفا په حق له نور څه تفصیل نه دی ورکړی، خو ګڼ شمېر مطبوعات دا وایي چې دا فیصله وروسته دغه شوې ده کله چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې یو خبر خپور شو. دغه خبر د پاکستان د امنیتی چکم شورا و دغه د اجلاس یا غونډې وروسته خپور شو. دغه وروسته د پاکستان پوز او د پاکستان حکومت دغه خبر غندنه هم کړې و. تفصیل لپاره زو اسلام آباد ته د ریور ریډیو خبريال الیاس خان یو سو شی به وړاندې دغه تفصیل زمونږ همکار رحمان بونی ته ویلو په شریکه اورو.
څنګه چې زمونږ اوریدونکو ته پته ده چې کوم د پاکستان مسلمان نن حکومت او د پوز ترمنځ چې کوم حالات چې دغه کرکیټ راغلی او چې کوم د ډان دغه خبر وو سکیورټي چې کومه غونډه شوې وه او د هغې دغه خبر لیک کړی شوی وو ډان ته سیریل میډیا ته او هغه بیا په خپل اخبار کې دغه ورکړی وو. په هغې کې دا رقم خبرونه مخې ته راغلي وو چې د پاکستان سیول قیادت د پوز ته دا ویلي وو چې مونږ ته بهر هیوادونو کې مونږ یو شمېر مسلو سره مخ یو او دا رقم تورونه لګي چې دا پوز دغه کلدم دلو سره یا دغه تونرو دلو سره اړیکې دي. او د پنجاب اعلی وزیر په دغه غونډه کې دا هم ویلی وو چې کم تونرو کسان یا کلدم دلو کسان پولیس والا ونیسي نو هغه دغه انټیلیجنس ادارو والا راشي او د دوی نه خلاص کی او رسو پولیس والا دا وایي چې مونږ ته هیڅ پته نه لګي. دا خبر راتلو نه پس د حکومت او د پوز ترمنځ حالات کړکې چنشي وو او هغه نه رسو دا سي مطبوعاتي خبرونه وو چې پوز اوس دا غواړي چې دا لیک چا کړی دی دا غوي پر ضد به سخت نه سخت کاروي وکړي شي. او دا رقم خبرونه هم وو چې په دې کې په وزیر اعظم باندې ډیر زیات فشار راځي او دا غي نه رسو بیا چې څنګه پاکستان تاریخي انصاف دغه د 2 نومبر د کال ورکړي چې مونږ به اسلام آباد بندو او دلته احتجاجي ناشته کوو. دا ټول کرایسس لودینا دا رقم خبرونه مخې ته را روان وو او نن چې تم ځای مطبوعات دي اې د خپل سرچینو نه دا وایي چې په دغه لړه په حواله سره د اطلاعاتو چې زموږ فاقي وزیر دی پرویز رشید د هغه نه استعفا غوښته شوې ده. حکومت یې غوښته ده او دې سره سره چې کوم یو اعلی چارواکی دی د اطلاعاتو وزارت پرنسپل انفارمیشن افیسر راو تحسین داغه هم مخې ته نوم راغلی دی چې داغه نه هم استعفا غوښته ده. نو دا باقاعده اعلانیه تر دې دمه دې نه ده جاری کړی شوی او تاسو خبرونه هم مخې ته وو چې څنګه وړاندې مطبوعات کې دا راتلل چې پوز وایي چې غټ غټ کسان دې په دې کې پناه کړی شي او غوی دې خپل سکون لري کړی شي. نو د دفاع د وزیر نوم هم مخې ته راتلو چې هغه هم دې کې د قربانۍ ګډورې جوړول کیږي. او نن دا سه خبرونه په پاکستانی میډیا کې چې هغه سره د خپل فیملی دوبۍ ته تللې خو لږ شی به وړاندې هغه په خپل ټویټ کې مطبوعات ته دا ویلي دي چې هغه ذاتی مصروفیت دلته یو وعده تر هغه لږه او په سبا خپل کورنۍ سره دوباره پاکستان ته راځي.
الیاس خان صاحب لکه څنګه تاسو ویل یم په مطبوعاتو کې وکتل چې د پوز او د حکومت ترمنځ د شوی غونډي حال خبريال ته ویل چې دا د پوز لپاره قبول ندي بظاهر داسې معلومیږي. ما لږ شوی مخکې د پاکستان نشریات قتل په ټولنیزو رسنیو کې یو خبریال دی زه فکر کوم ابراهیم نومیږي او په یو شخصي ټلویزیون کې کار کوي په خپل فیسبوک باندې لایب لګیاو. هغه ویل دا غسره د سیکرټ سورسز یا د خوپیا معلوماتو د لارې دا خبر دی چې د سرل میډا کوم چې د ډان لیکونکي دی او د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف د لور ترمنځ نه ځله یا ته ځله په ټلیفون باندې په یو رسنۍ باندې خبرې اترې شوې دي او هغه دا داوه کوله چې دا خبر هغه ته د پټو ذریعو د لاسه ملاو شوې دي. نو که د پټو ذریعو د لاسه خبر ملاوېدل جرم دی نو پرې جرم خو د پاکستان اکثر خبریالان به بیا ونیول شي او اکثر سیاستدانان به بیا ونیول شي. پاکستان کې رسنۍ یا سلنکاران دي ته وایي ګوري چې پوز غنی پر رسنیو باندې پابندي لګوي دا تفسیری هم کیږي.
جی بالکل بنیری صاحب مونږ پاکستانی مطبوعاتو ته ګورو یا دلته سرنکار چې په دې باندې سب بحث روان دی یا په نړیوالو مطبوعاتو کې روان دی نو هغه زیاتره خو وکتل شي نو همدارنګه خبرې په غیر ملکی مطبوعاتو کې سو وار راغلي دي دلته کې چې کوم تبصری کیږي نو هغه کې هم په ډاګه باندې بعض لیکوال یا ایډیټوریل چې کوم سفیر یې هغه کې ادارو کې دا قسمه که په اشارو سره کنایو سره دا خبرې ویل کیږي چې دغه رنگ اړیکې د دغه ادارو د خلکو سره شته او نن هم بیا موږ وګورو د پاکستان پیپلس پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری هم دا ویل دي چې په نیت باندې خو پوره پوره عمل نه کیږي چې کوم د ترګرۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني تګلاره جوړه شوې و. البته چې کوم منتخب خلک دی یا د پارټیانو سره تعلق لري نو هغوی په دغه نه په اړه کې زور ول کیږي. هغه د ډاکټر اسیم حسین مثال ورکو هلته هسپتال ته تللی او ورسره د کراچۍ چې کوم منتخب میر دی وسیم اختر مثال ورکو نو هغه هم په نیپ په مکمله تور نه عملي کولو باندې په حکومت باندې نیوکې کړي دي او همدغه رنګ نیوکې په مطبوعاتو کې نور هم راځي چې دغه رنګ خبرونه خاص کر د آرمی اسٹیبلشمنٹ پر ضد باندې راشي نو پاغه باندې فسخ
برګور خودل کیږي. الیاس خان صاحب
حکومت پر ضد باندې خبره راځي نو هغه ته ډیر لایټ لیکتل کیږي.
اسول خان الیاس خان صاحب په لس پنځل سکند کې راته وې په اسلام آباد کې دا وخت احتجاجونو صورتحال سره
بنیری صاحب څنګه چې پرونه دغه درب او تاپو یو سلسله و خاص کر په مری روډ باندې او هغه نرسته چې کوم پاکستان تاریخ انصاف مشر عمران خان او ورسره نور کسان هغه دا وایي چې مونږ په نظر بند کړی او په کور کې نو هغه سلسله خو پرون ختم شوه ده. البته نن دغه رنګ اس کیس مسله دا چې دغه نو او بالکل قراری ده. البته چې کوم بنیګاله تکم روډ تللی دي نو هغه باندې هغه رکاوټونه لګولې دي خو په تګ راتګ ورکرانو بندیز دي. البته کوم لیډرشپ ته د پی ټی آی غپا کولاو مټ بنیګاله تزي او راځي.
وایس اف امریکا د بری ډیو دی قدر مناوریدونکو زمغه خبرونه په ټی وی باندې هم ګوري. موسی ملګری اوسې یو سم د پاکستان حکومت په دې خبرو د سختو نیوکو تر لاندې راغلي دی چې د حکومت پر ضد راپاریدلي سیاسي مظاهرچانو باندې په اسلام آباد کې سخته پابندي لګولې ده او هم په دغه خار کې یو سخت دریزه اسلامي ګوند اهل سنت والجماعت ته د جلسې کولو ازادي ورکړې ده. د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نومبر په دویمه نیټه د شروع پر ورځ د نواز شریف د حکومت لخوا د کرپشن پر ضد اسلام آباد کې یو احتجاجي ناستې سرګندونه کړې. نور تفصیل لري رابعه پیر په دې رپورت کې.
په تیرو ورځو کې د اسلام آباد های کورټ له اړخه که څه هم پریکړه سوې وه او حکم ورکړی سوی و چې تحریک انصاف به پایتخت نه تړي او انتظامیه به کنټینری نه لګوي او سړکونه به نه تړل کیږي خو که وکتل سي نو د دواړو اړخونو له اړخه پر دغه پریکړې عمل درآمد نظر نه راځي. حکومت په ښار کې دننه ځای په ځای کنټینرې لګولي او لارې تړلې دي. بل پلو ته د اسلام آباد ګرچاپیره هم لارې بندې دي. د خیبر پښتونخوا څخه راتلونکي د تحریک انصاف کارکوونکو د مخنیوي لپاره پر موټروي سوابي ایکسچینج او جی ټی روډ تړل سوي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم چې نن اسلام آباد ته را روان و، د سوابي څخه برته پېښور ته ګرځېدلی دي او بل پلو ته د پنجاب کارکوونکي ودرولو لپاره پر اسلام آباد لاهور موټروي او ورسره پر جی ټی روډ هم شاوخوا لارې تړل سوي دي او یوه یوه ګاډه د ډېرې څارنې پس پرېښودل کېږي چې له وجې خلک د سختو ستونزو ښکار دي. نن هم وفاقي وزیر عابد شیر علي ویلي دي چې چا ته به د احتجاج اجازه ورنه کړي.
پاکستان کے کسی بھی حصے میں اگر جو لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی تو سٹیٹ اور جو سٹیٹ کے ریاستی ادارے ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔
تے انتظامیہ لاڑخہ کا چاہم دا تحریک انصاف غڑی چائی پزائی نیول کیجی خدا کا کارکون کی باہر توگا دا اسلام آباد تا در رسیدو حدسی کفی و عمران خان وینا دا چی تیر اور اس ٹریلر وو او اصل احتجاج با پدویم نومبر وی چی لپار دی کارکون کی جان دا نیولو سخا بچ کری۔ دا تحریک انصاف مشر جہانگیر ترین وائل
ریلی میں یہاں سے نہ ہم جانا چاہتے ہیں نہ کوئی اور، ہم نے کہا سب کارکون دو تاریخ کے اوپر فوکس کریں، دو تاریخ کو ہے ہمارا دن، انشاءاللہ تعالی دو تاریخ کو ہم سب
میاں نواز شریف د تیرې سمودې راهیسې د سخت فشار سره مخ دي، په خصوصي توګه کله چې د دوی دره بچو نمونه په نامه لیکس کې مخې ته راغلي وو. وزیر اعظم کڅه هم خپل په ویناګانو کې خپل دفاع پر اقتصادي منصوبو د کار په ذریعه کوي او نن هم دوی یو شمیر خپل د ترقی منصوبې په کسور کې د یو جلسې په محل وشمیرلې.
هم الله کے فضل و کرم سے دن رات محنت کر رہے ہیں، یہ بھائیو پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں۔
سیاسی مخالفین تور لگوی چې د لوی منصوبو په ذریعہ نه یوازې لوی کرپشن سوی بلکې د پاکستانی ولس پیسې هم د هیواد څخه بهر بلځاني سرمایه کاری لپاره لیږل سوی دي. هم دغه سبب دی چې عمران خان د وزیر اعظم څخه د استعفا او ځان اعتصاب لپاره وړاندې کولو غوښتنې کوي او په دې لړ کې په اسلام آباد کې په 2 نومبر احتجاج کېدونکي دي. په تیرو ورځو کې د پاکستان په سفر راغلی د ایم ایف مشري چې هم د پاکستان حکومت سره معاشي کمونه وستایلې، خدای هم ویل چې پاکستان پرمختګ تر هغه نسی کېدی تر څو چې بډه رشوتونه ختم نه کړی سي او شفافیت تر ونه وستل سي. اسلام آباد انتظامیه د 2 نومبر احتجاج او درول لپاره سرشار کې دفاعي او سلسلور سلویشت لګولې ده او چاته د جلسې جلوسونه اجازه نه ورکول کیږي. تیر ورځ یو اړخته کا د دغه د فیلاندی د تحریک انصاف او د عوامي تحریک کارکونکو نیول سوي او خپل پلوته د پایتخت په مرکز کې د دفاع پاکستان د کونسل لاندې د کلدم تنظیم اهل سنت و جماعت یو غونډه هم آزادی سره سوي و چې په نتیجه کې ناکیدونو پر حکومت د دوړخې زمیار خپلولو تور لګولې وو او پر حکومت سختي نیوکې کیږي. د کلدم تنظیمونو دغه جلسه په داسې حال کې سوي ده چې د پاکستان څخه د کلدم تنظیمونو په ضد عملیاتو غوښتنې کیږي. د افغانستان او هندستان تر مخه د پاکستان مځکه د دوی په ضد عملیاتو لپاره استعمالوي، خو پاکستان هر کله دا تورونه رد کوي او وایي چې خپل مځکه د یو بل هیواد په ضد کله هم استعمالولو ته نه پرېږدي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے قدر مردن کو دا پاکستان دے اطلاعات و مرکزی وزیر پرویز رشید دا استعفا دا خبر روس تو پاکستان کے اس دغه بحث تو شوی دے چھے آیا دا پاکستان موجودہ حکومت یا دا پاکستان مسلم لیگ نواز شریف حکومت یو بلا قربانی ورکڑا یا دا غنی دا قربانی گڑو دے جوڑ کڑا. پتا سے حال چھے یو خوا دا پاکستان تحریک انصاف لخوا چھے کما مظاہرہ در نہ دا غیت پشمار روزی پاتی دی، بلخوا دا پرویز رشید لریکی دو دا زنو سیاسی گندونو دا مشرانو پوینا دا د پاکستان د مرکزی حکومت ناکامی خای. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې دا پر ډان کې د خپور شوی هغه خبر ریاکشن یا رد عمل دی چې دا غي ورستو داسې ښکارا ده چې د پاکستان مرکزی حکومت او چې کوم پوځي قیادت ته دا غي ترمنځ تا تاریخواله سیوا شوی. قدرمنو اوریدونکو، هم په دې موضوع باندې چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا درنه د دې حکومت باندې فشار سیوا ده یا د پاکستان د پوز لخوا په حکومت فشار سیوا ده چې لامل یې پرویز رشید استعفا ورکړه، په دې باندې اوس سو شیبه وړاندې زموږ همکار رحمان بنیری په پیښور کې د خبریال او سړندکار عقیل یوسف زی سره خبرې کړې وې، تاسو ته وړاندې کوو.
دا سدا چې زما خپل خیال دا چې د دې ځل اخلاقي حکومت چې د غیخي عدالت نو شریف سي او پاکستان کې مسلم لیگ نن مرکزی حکومت قائم ده، دا غو موډ یا دا غو سټایل چې ده هغه موږ چې ورته موډ آف کنډکټ وایو هغه ډېر اګریسیو دی دغه درنې په حواله باندې. او دغه درنې په حواله باندې نه صرف دا چې د حکومت مورال چې دی هغه موږ ته ډېر زیات هاي ښکاري او د هغوی ارادې چې دي موږ ته ډېرې خطرناکې ښکاري، بلکې دغه پوره پروسس یا د حکومت چې کوم وقت دی دې ته د پاکستان د اکثریتي سیاسي جماعتونو حمایت یا معاونت هم حاصل دی. او د هغې سره سره که تاسو نوټ کړي وي نو د عدالت یو فیصله دوه داسې دي چې د هغې حمایت ورته هم حاصل دی. نو زما خپل خیال دا دی چې دې ځله به د تېرې درنې په مقابله کې د دې درنې شکل یا د دې نتایج یا د دې د پرشر چې کومه ټیکټس دي دا به بالکل مختلف وي. او ما ته نه ښکاري چې د دویم تاریخ چې کوم د درنې عمران خان صاحب اعلان کړی دی چې هغه به دوی په اسلام آباد کې پرېږدي یا به عمران خان صاحب چې دی په هغه کې شرکت وکړي. ما ته نه ښکاري چې یو ډېر غټ کرکټ ډاون چې دی نن هم شروع شوی دی، تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه نن د شپې چې دي هم ګرفتاریانو امکانات دي ډېر زیات. دغه رنګې ټولې لارې چې هغه د خیبر پښتونخوا نه یا د پنجاب نه به اسلام آباد راځي هغه ټولې تړلې شوي دي. زما خپل خیال دا دی چې دا د ګیم تر اوسه پورې چې دی هغه انتظامي طور له یا سیاسي طور له هغه د فدرل حکومت په لاس کې دی. او عمران خان صاحب او دغه پارټي چې کوم دی یا د هغه بعضې اتحادیان چې دي هغه په ډېر کمزوري وکټ باندې چې دي هغه د وخت لوبه کوي.
یو دا د کمزوري وکټ یا د دغه حکومتي ناکامو او د غلب د جذب خبر شو، خو بل خواته خو د پاکستان عدالتونو هم تحریک انصاف ګوند ته ویلي دي چې تاسو ته د احتجاج اجازه نشته دی، د عدالت حکم منل ضروري نه ګڼئ.
بالکل کو تاسو بدرسه وګورئ د عمران خان صاحب چې کوم مجموعي یا عمومی رویه ده د سیاست کولو هغه کې اګریس نسته ده یا جریحت چې تاسو موږ وایو یا د تشدد چې کوم یو عنصر ده هغه په ډیر زیات ده. د عمران خان صاحب په باره کې د خپل مرګري هم د خبره برملا کوي چې هغه په داسې کارونو کې چې د هغه د ریاست سره یا د سیاست سره یا د خپل پارټۍ د پیسو سره ډیر غټ تړون وي یا وابستګي وي په هغه کې نه صرف دا چې مشاورت نه کوي بلکې هغه دغه په مزاج کې چې د لیډرشپ یو دغه چې دی یو اثر چې دغه په کوم ډیر زیات نمایا دی. دغه رنګې د پاکستان د بعض قوتونو په باره کې چې هغه ته کوم په سپر ده یا مبینه کوم یقین دهانیانې ورکړی شوی چې هغه د قوتونو مقصد دا و چې فدرل ګورنمنټ یا نواز شریف صاحب دی د خپلو مقاصدو یا د مفاداتو یا ادارجتي کوم فایدې چې د هغه لپاره د پرشر لاندې راولي. نو فدرل ګورنمنټ هغه څیزونه هم ډیفیوز کړل او دغه رنګې کومه وګورو نو د پاکستان په سیاست کې یا په معیشت کې یا په پوره ماحول کې د پاناما لیک ایشو چې دا داسې عوامي ده هم نه د پاناما لیک د وخت خیال دار چې ډیر کم خلک به هغه داسې وي چې هغې دا ګڼي چې د پاکستان یو غټه ایشو ده، ځکه چې پاکستان ته چې د ترهګري د ټولو نه غټه مسله ده ورته بېروزګاري ده ورته داسې نور ایشو دي.
اکیل سبزی
دې ځله به دې هغه مومنټم چې دی هغه به جوړ نه کړی شي.
اکیل سبزی صاحب یو بل پښتون در نه کوم، هم نن موږ څو شېبې مخکې د پاکستان په نشریاتو کې ولیدل چې د پاکستان د اطلاعاتو د چارو وزیر یا د وفاقی وزیر چکم دے دا انفارمیشن هغه د خپل څوکۍ څخه وزیر اعظم ته استعفا ورکړی دا دا وجبه وی چې د حکومت خلاف احتجاج کی کنه نورې سو وجدي چې دغه وزیر خپل څوکۍ پرېګ دی.
دا خو تاسو پاتره ته کوم په یو انګریزي اخبار کې کوم یو خبر لیک شه او دا غنه بعد د ملټری استابلیشمنت یا د پاکستاني حکومت د سیول حکومت څخه کوم یو تلخیه کشیدګي جوړه شه و نو دا د غیر ډیفیوز کولو یو عمل چې نو شریف صاحب په دغه تر اوسه په پریکټیکل شکل کې مخه تر اوسه نه خپل خیال دی بنیر صاحب چې د دې ریټایرمنت کوم وګورو د پرویر رشید صاحب باندې اهم وزیر یا دغه چې په وابستګي د مسلم لیگ نور سره یا د نو شریف سره دا ټایمنګ ډیر زیات اهم دی. او دا د هغه میټینګ نتیجه ده کوم چې درې څلور ورځې مخکې په جی سی او کې شو او د پاکستان د حکومت اهم خلک چې په هغه کې د پنجاب وزیر اعلی شاه شریف صاحب هم موجود و چې هغې د جنرال راحیل شریف سره کوم ملاقات کړی او نو د هغې دوه خبرې وې یا دوه ایجنډې چې کوم په میډیا کې راغلې. هغه دا یو دا چې فدرل ګورنمنټ په دغه میټینګ کې د دې درنې خلاف د جی ایس کیو منډیټ چې دی هغه اخیستل غوښتل. یو شرط زما خیال دا دی داسې حقایق موږ کولی شو چې دغه طرفه هم داسې انډایرکټلی یو شرط هم راغلی و چې کو حکومت او د فوج تعلقات نارمل کول غواړي نو د هغې دپاره دغه خبر چې کوم ذمه داران دي د لیک کولو نو د هغو خلاف کاروایي به هم کېږي. او بعضې داسې اطلاعات هم دي چې بعضې ثبوتونه چې دي هغه پېش کړي او دغه ثبوتونه په بنیاد باندې نن چې دی پر رسید صاحب چې دی دغه قرباني ورکړی شوه.
مهرباني عاقل سبزی صاحب کور مودان.
وایس اف امریکا جبه ریډیو دی او په ټی وی باندې زمغه خبرونه ګوري موسی ملګری اوسی. اوس هم د پاکستان د ترګری د مخنیوي ادارې سی ټی ډی د چارواکو تر مخه د پنجاب صوبې ګوجرانواله کې د ترګری د مخنیوي د پولیسو لخوا یو نه خطه کې د القاعده 15 ترګر چې دی هغه وژل شوې دي. د سی ټی ډی د چارواکو د دغه دغه پخلی د آزاد سرچینو لخوا تر اوسه نه دی شوی. نور تفصیل لري ارشد حسین په دې رپورت کې.
د پنجاب د ترهګرې ضد پولیسو د سانګي د خلې لیکي چې هغوی د ګوجرانواله په ضلع کې د یوې کاروایي دوران د القاعده سره تعلق لرونکي 15 مشکوک وسلوال وجل دي او د هغوی درې نور ملګري بیګا د شپې په تیاره کې تېخته کې بریالي شوي دي او د پولیسو په قول د تښتېدلې ترهګرو د نیولو هڅې روانې دي. مطبوعات د پنجاب د ترهګرې ضد پولیسو د ترجمان د خلې وای چې وجل شو ترهګرو په ګوجرانواله خار کې د یو ترهګر برید دسیسا جوړول او دا چې د وجل شو ترهګرو د ولقې څخه کلاشنکوف دوه تمانچې دوه لاسي بمونه او چاودیدونکي مواد هم تر لاسه کړی دي. ښکار دی چې د پنجاب د ترهګرې ضد پولیسو وړاندې اونې هم په لاهور ښار کې د یو ناچله ترهګر تنظیم د یو شمیر فعالینو د وجلو دعوه کړې وه او د دې نه مخکې هم د خفیه اطلاعاتو په اساس ترسره شوي کومبینګ عملیاتو کې د ناچله تنظیمونو یو شمیر وسلوال وجل شوي وو. دغه رنګ د روانې میاشتې په 8 نیټه د پنجاب شیخپوره سیمه کې د پولیسو د عملیاتو دوران د ناچله تحریک طالبان پاکستان د شپږ وسلوالو د وجنې داوا کړې با. پنجاب او په خصوصي توګه د ایالت جنوبي سیمې د ناچله مذهبي او فرقیز ډلو مرکز بللې کیږي او د مخالف سیاسي ډلو په شمول ناقدین په تسلسل سره د حکومت نه د دغه تنظیمونو پر ضد د پراخ عملیاتو کولو غوښتنې کوي او په رستو کې د ایالت د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا کیدونکي هدفي عملیات ښایي چې د ایالت حکومت په سناسه ډول د دغه ناچله تنظیمونو خلاف عملیات کوي. خو د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر عائشه صدیقه وایي داسې ښکاري چې د پنجاب حکومت د دې عملیاتو په ذریعه په دغه ایالت کې رینجرو او فوج ته د نه راتلو جواز ورکوي او زیاتوي د فوج هسې هم دغلطه راتلو ته ضرورت نشته ولې چې د وړاندې نه یو شمیر ناچله مذهبي تنظیمونه د ریاستي ادارو سره اوګا په اوګا چلیږي.
انوالومنٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے, کام پولیس کر سکتی ہے, لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ ریاست کے جو ادارے ہیں جس میں فوج شامل ہے اس کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں بہت ساری تنظیمیں وہ پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کو تو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا, فوج بھی جس میں شامل ہو, سیویلین لیڈرشپ بھی شامل ہو کہ ہم نے بالکل یہ پالیسی جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی یہ ختم کرنی ہے, تبھی ان کو
ہغوائی فوج ته دراتلو حاجت نشتا, دا کار پولیس هم کولی شي. خو خبر داد چې هغه ناچله تنظیمونه کم چې د غایلت کې موجودیت لري او د فوج په شمول د ریاستی ادارو سره ملو دي د هغوی د ختمولو د پاره به فوج او سیویل قیادت ته اوس یو غوسه فیصله کول وی. سرګند دی وی چې افغانستان او هند په پاکستان باندې د ترهګرو د روزولو او هغوی ته د پناه ورکولو تورونه لګوي, خو پاکستان د دغه هیوادونو دا تورونه رد کوي او دریز روړي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د خو او بد ترهګرو ترمنځ څه قسمه فرق نه کوي. امریکا چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان اتحادی ده, د اسلام آباد څخه د بیلابیلو ترهګر ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو کولو غوښتنې کوي او ناقدین ګڼي چې پاکستان کې د ټولو ترهګر او ناچله تنظیمونو زیرمې په پنجاب ایالت کې پرتې دي. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
گرانوردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے وسط اسلام آباد نازو د پاکستان قبائلی سیمو تا د پاکستان قبائلی سیمو شمالی وزیرستان کے ځای خلق قدر نردن کو گلہ کئ چې کيو خو د پاکستان فوج دا داوا کئ چې د غلطا فوجي عملیات سر تر رسیدلی دی او د غلطا د پرمختیا کارونه کړی دی. د پاکستان حکومت هم دا داوا کئ چې په شمالی وزیرستان کې د عملیاتو وروسته د پرمختیا کارونه شروع شوی, خو د شمالی وزیرستان ځای خلق گلہ کئ چې دوی سره کم اجمنی د پاکستان مرکزی حکومت کړی دی او سره د پاکستان د فوج چارواکو یا پوځي مشرانو وخت په وخت د شمالي وزیرستان د دورو په محل کړي. په دغه وادو کې یو هم په ځمکه نشته دی یا یو هم داسې نه ده چې دی سرته رسول وي. د شمالي وزیرستان د خلکو د ریبر ریډیو خبریال عدنان بیتنی سره خبرې کړي, تاسو ته وړاندې کوو.
د افغان پولیس سره په څیر پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان څخه فوجي عملیاتو په وجه بې کوره سوي کډوالو بیا بیرته خپلو سیمو ته د واپسۍ عمل ته فهم لري. انتظامیه چارواکي وایي د واپسۍ په دغه مرحله کښې نږدې 250,000 نه زیاتې کورنۍ بیرته خپلو علاقو ته واپس کړي دي. زیاتوي دغه خلک یې د شمالي وزیرستان میرالی، میرانشاه، بویه، دیګان، دوسلی، شوا او سپینوام علاقو کښې په ځای کړي. یاد دی وي چې په شمالي وزیرستان کې 2 کاله وړاندې پوځي عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کښې انتظامیه چارواکو تر مخه نږدې 1,00,000 نه زیاتې کورنۍ بې کوره کړې. په دغه بې کوره کړي خلکو کښې نږدې 10,000 کورنۍ بیرته افغانستانو خواته هم اړېدلې دي. د دغو کډوالو د واپسۍ عمل د تېر شوي کال 2015 له اپریل میاشتې راسې دوام لري او تېره ورځ د کوهار دورې پر مهال د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي وو د کډوالو د واپسۍ په ترقۍ او په بیا آبادکارۍ په اربونو روپۍ مصرف کېږي. خو سیمه ییز مشران او خلک وایي چې دغه په اربو روپۍ مصرف دوی ته په علاقه کښې په نظر نه راځي او خپل ژوند انتهایي زیات له ستونزو سره مخامخ بولي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې جنرل سیکرټري غلام وزیر ډیوه راډیو او ټي وي ته وویل نواز شریف چې کومې دعوې کړي دي دغه دعوې دوی تر اوسه پورې په خپله علاقه کښې نه دي لیدلې. ویې ویل خلک انتهایي له مشکل سره مخامخ شوي دي. په علاقې کښې کورونه کنډ کپر او ران ویجاړ دي، ترقي نه ده شوې، سکولونه تباه شوي دي چې له وجې دغو خلکو ته زیات مشکلات جوړ شوي دي.
بربر دا یی غو دې اعظم نه می بالکل د دې خبره امید نه لري، دا بالکل دروغه یی چې څنګه په دینار غلی دي او په ګراوند باندې مونږه یې سن نه په ګراوند باندې امید موجود دي تر بار امیران څخه کې وته روډونه دیا جوړی دي او باقی امید نه دا ول جال تر څه ته یونیورسيټي جوړاوي نو می زال تر څه ته سکول ولی دا نم کالج ولی دا نم اسپیټال ولی دا آل دا کوم زمونږه مخکنی اسپیټالونه دی پاکه دا وایي نه نه دي ډېر مسلی دی خلک ته دا وې مخ او دا خال دې دوی دری کول نه آی جی پی سوای دی نن دی وځي ستاند چې ولا لال دا دای کاروبار نه سره روزګار نه سره مالی امداد نه سره ملاویږي او دوی اوس ته خوري خبره خوري که څوک بچیان بیماریږي زنه نه بیماریږي دې لاج روپۍ نه وي راز دې مونږ یو ما ځکه وی ټوکا کوي.
د شمالي وزیرستان یو بل سیمه ایز مشر او قبایلي ملک ملک شاه نواز ډیوه راډیو او ټي وي ته وویل په وروستۍ کښې یې د افغان پولې ته نږدې مداخل علاقې پورې سفر کړی خو ویې ویل د عملیاتو پر مهال زیات نقصان د عامو خلکو شوی. زیاته کړه د عامو خلکو کورونه، کاروبارونه او دغسې سکولونه تباه شوي دي. هغه وویل په وروستۍ کښې د ملک حکمرانې ډلې مسلم لیګ نون او دغسې د خیبر پختونخوا صوبې حکمرانې ډلې پاکستان تحریک انصاف او پوځي چارواکو دوی سره په علاقه کښې ترقي دعوې کړې وې خو تر دې وخته پورې د دوی په علاقه کښې هېڅ ترقي نه ده شوې. زیاته کړه د ملک حکمرانې ډلې په شمالي وزیرستان کې یو یونیورسټۍ، معیاري کالج او سکول جوړولو پرېکړه کړې وه چې تر اوسه پورې کار نه دی پېښ شروع سوی. دا یې هم وویل چې پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف هم په شمالي وزیرستان کې یو کالج جوړولو ژمنه کړې وه خو هغه هم سرته نه دی رسولی شوی. ملک شنواز وویل چې کوم خلک په مجبوري حالت کې بیرته افغانستان خواته اړېدلي وو د دوی واپسۍ لپاره حکومتي چارواکي چې بیړندي ګامونه نه پورته کوي.
یو خو دا غټه خبره ده چې کوم افغانستان کې چې کوم کسان هلته کښې غادي کوم دی که نه مداخل کوم دی هلته کښې کابل خیل دي په کښې شوال خال دی خو دا هلته کښې پراته دي دانې 2.5 کاله یې وشول خو نه څه ورته میلاویږي خو نه یې پاکستان ته ار پرېږدي. یاره بحالي خو چې دا وشي چې د کورونا ورته برابر شي که نه کورونا ډېر زیات ړنګ شوي دي دی خو پیسې صرف وایي چې مونږ پیسې ورکوي خو پیسې نه ورکوي. سکولونه خراب شوي دي ړنګ یې زه په څه ورځې کېږي زه په وګرځېده که نه اوبه سیستم بالکل نه شته. راحیل شریف وو چې کډیټ کالج به ته جوړو خو هغه یې ځای ته نه ورتو او شهباز شریف چې کوم دلته کښې راغلی وو چا کومې وعدې مونږ سره کړې وې ځای ته نه ورت. عمران خان وو مونږ سره یې وعده وکړه چې تاسو ته به 7,000 دي که 8,000 روپۍ به در کوو خو هغه ځای ته یې نه ورسوله.
د شمالي وزیرستان دغې مشرانو او سیمه ییزو خلکو د پوښتنو په ځواب کښې یو اعلی انتظامیه چارواکي وویل د عملیاتو په وجه د شمالي وزیرستان مالي وسیلې انتهایي زیاتې ضعیفې شوې دي. زیاته کړه کله چې دغه خلک بیرته علاقې ته واپس را شي او په سیمه کښې کاروباري وضعیت دوام ولري او هغې نه پس چې کوم ټیکسز بیرته راځي نو هغه پیسې بیا د خلکو د اسانتیاو لپاره په ترقیت چارو خرڅول کېږي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی د مسملګریو سه یو سوم د پاکستان جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د قبایلی علاقو د مستقبل فیصله د قبایلی ولس د ریفرندم د لارې باید چوکړی شي. نو موري ویلی ریواج اکټ د اف سی آر بل نوم دی او د دغه سره کوم بدلون نشي راتللی. ولې د فاټا سیاسي اتحاد مشر نصر مومند وایي حکومتي جرګه د قبایلی ولس نمائندګي نه کوي او مولانا فضل الرحمن چرې هم په قبایلی علاقو کې د زرنه بدلون نغواړي. نور تفصیل لري ارشد مومند په دې رپورت کې.
د جمعیت علما اسلام خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په خبر کې د جرګې وروستو خبري غونډې ته خپل وینا کې ویلي د قبایلی سیمو مستقبل په سلا دي قبایلی عوامو کړی او د ریفرندم د لارې دي د هغوی رائے معلومه کړی شي.
دا غواړي چې فیصله به عوام کې قبایل د برنه به موږ نو مسلط کړي. خدا خبر خو مخ شو دا کنه جی اوس تاسو غور د ټول رپورت کې لګلی دي چې دا خلک به واپس کوو په کورونو کې بیا آبادو به هغه دې پر سړک کې جوړو به سکولونه جوړو به بدل ته دې پروزګار کوو به بدا کوو به بدا کوو یو یو ریواج ایکټ پر افس کوو ریواج ایکټ یعنی اف آر اف آی اف سی آر نمبر ریواج ایکټ سی نو خرغا او کته بدلا.
مولانا فضل الرحمن زیاتوی جرګه واک ورکړې چې د دوی په نمائندګۍ دی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات وکړي چې د اصلاحاتو په اړه د دوی پرای خبر کړي. خو د فټ سیاسي اتحاد مشر نصر مومند وای دغه جرګې د قبایلی ولس نمائندګۍ نه کوله او فقط د جمعیت علما اسلام غړي او د پولیټیکل انتظامی مراتب ته طبقه کې راغوښتل شوی و او دوی وړاندې هم د اصلاحاتو او پټا خبر پښتونخوا کې شاملولو مخالفت کړي.
مخالف دې ته خطر دار چې د مدرسې کنټرول لاندې راځي د مدرسې اعداد او شمار به دې ورکړي د مدرسې به ريجستري اوس د مدرسې بغیر ريجستر دا اوس د نصرانی داسې روان دي ایسته پوسې نشته نو په دې وجه باندې دې ته خطر ده. بل دا چې دا د روزانه جمعې ورځ جلسه ختميږي بیا ځکه چې اسلام آباد کې خود هم د جمعې مونږ کېږي خو هلته جلسه نه په قبایلی سیمه کې هغه جلسه ای په قبایلی سیمه کې زما مړې جلسې مولا پکې خپل وي او کومولاته خبره کې نو بیا وي خلغه دا چې دین او مولاته خبره او کافر شو خو کله دا د دغه لاندې راشي نو د آئین ضرور ریګولیشن لاندې براشي نو زما مړې په سیاست اخلاصي او زما چې دې زما جنازم د سیاست اخلاصي کی زما جمعات بم د سیاست اخلاصي دی به یو کنټرول لاندې شي.
نصر مومن زیات تکړه د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا جوړی کمیټې د ټولي فاټا دورې کړي د عامو خلکو رائے معلومه کړي او د جمعیت علما اسلام به شمول مراتب ته طبقه هم په غونډو کې شامل و. د جمعیت علما اسلام غړي وای د نومبر په 13 نیټه په خبر کې یو آزاد جرګه راغوښتي چې پکې به د هر مکتبې فکر غړو ته د ګډون دعوت ورکړل کیږي او د هغې جرګې پریکړو په رڼا کې به د فاټا مستقبل فیصله کوي. ارشد مومن وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په خبر.
سف امریکا دی ریډیو ټی وی دی او د قبایلی سیمو وروستو وزو افغانستان ته. ګران اردوونکو په افغانستان کې چارواکو ویلي چې په کندهار ولایت کې په ځان مرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او په ننګرهار کې بیا د ناټو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مشر په ګډون اته کسان وژل شوی دي. د ناټو ائتلاف ویلي چې دغه عملیات په یو کور کې ترسره شوی او افغان چارواکو دغه عملیاتو په خله هم کړی دی. دغه دوه په خو تفصیلي حال اورو د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان په دې رپورت کې.
د افغانستان په جنوبی کندهار ولایت کې ځایی چرواکی وایي نن سهار 9:30 بجې د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د موټر بم ځنمرګي برید په پایله کې یو تن پولیس وژل شوی او د دوو تنو ولسی وګړو په ګډون 15 تنه پولیس ټپیان دي. په اړه د کندهار ولایت امنیه کمانډنۍ ویان زیاد دورنی لا ډیوی سره په خبرو کې داسې وویل.
موجود
دیو بل رپورٹ لمخه دی افغانستان په قتیس کې د ننګرهار ولایت امنیا کمانډنۍ د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال وایي وړ مورز ناټوز وکونو د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د یو کمانډان په کور هوایی بریټ کړای چې له عمله یې اتتنه وجل شوی چې په وجل شویو کسانو کې یو شمیر طالبان شامل دي. مشرکوال زیاته کړه په دې هوایی بریټ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپاړس تنه نور ټپیان شوي دي. ناټوز وکونه وسلوالو طالبانو په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د کمانډان مولوی محمد عالم په کور د ترسره شوي برید په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلې. له پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار هغه نارامه ولایت دی چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د مخالفو بېلابېلو وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د ایتلافي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې د القاعدې شبکې دوه مهم کمانډانان چې د ځوانانو په جلبولو او د مرکزونو د جوړولو لپاره په غازی آباد ولسوالۍ کې په فعالیت بوخت ول وژل شوي دي. خو د القاعدې ډلې تر اوسه د فاروق القحطاني او د بلال لطبي د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا دی وری جو دی قدر منو اوریدونکو سم شربت ګلا چې د پاکستانی چارواکو لخوا په جالي شناختی کارت لرلو په تورونو کې نیول شوې ده. د دوی د دغه نیونې پر ضد چې د ډاکټر خان د تحریک لخوا یو مظاهره شوې ده په کوم کې چې د دوی د رخلاصولو غوښتنې هم کړې دي. دغه مظاهره چې د پېښور پریس کلب مخامخ شوې ده او تفصیل لري مدثر شاه په دې رپورت کې.
د ډیوا راډیو قدر منور دونکو او کتونکو، تاسو ته پته ای چې سور از وړاندې افغان میرمن شربت ګل دلته کې اف ای ای نیولې و، په دې توری نیولې و چې هغه د پاکستان شناختی کارت جوړ کړی دی. هغه اوس هم جیل کې پراته ده او دلته کې د ډاکټر خان تحریک زنانه راوتی د هغه دی په دې اکلا باندې یو مظاهره را جوړه کړې. راځي د دې سره خبرې وکړو. ستاسو نوم دی بچه؟
جی زمانو منی وخان دی.
سره راوتی مظاهره ولې کوي؟
جی مونږ راوتی چې دا یو سور از مخکی چې په پښتنه خور باندې زمونږ خور شربت ګلې چې دا بې عزت کړی دا، نو دې خلکو ته دا نو پکار چې هغه داسې بې عزت کړی و، نو مونږ وایو چې هغه په خپل خور په عزت سره لګلې د خپل خور نور په شان مونږ په دې باندې مظاهره راشته دا.
اوس دې بلی مېربن سره خبرې کوو چې د یو وختنی سری تاسو سغواړي نوم هم سره خپل نوم راته.
نوم دې مسز ډاکټر خان او زمون غوښتنه داره چې دا سو پهل ازل د سینې دي شي چې څوک یعنی 30 دیش سال به کال اوسې دلی دی یا خپل شناختی کارت جوړ کړي. د څه حقیقي هر ملک نور ملکونو لته سو وګوري هغه کال ته کې لب 15 کال یا 10 کال یا 6 کال تیر کی نو هغه ته الته دا غزي شناختی کارت ملو شي، نو دې د قدر ته شناختی کارت جوړ کړي دي، نو پدی باندې دا جیل کې ولا چولې شوی دا کبیا هم دی وای چې د سی دی یا چول جالي شناختی کارت نو زمون صرف دا غوښته دا چې دا د خپل لور خور پشان دا آیا عزت سره واپس دی واسطه جیل کې دینا چاہیے.
مننه ډیره مننه. قدر من اوریدونکو تاسو ته پته وی چې شربت ګل په 1904 اتیایم کې چې دلته کې د خارج نه د یو جرنالیست رالو یو صحافی رالو چې هغه دلته کې د دې تصویرو باسلو په 1904 اتیایم کې او بیا په نیشنل جیوګرافیک یو مجله د پاغې کې خپور شو، ټوله دنیا کې دا مشهور شو. بیا دې دلته کې د تیرو 2 کالونو دا دلته کې اوسېده، واده هم دلته کې کړی دی او ماشومان هم دلته کې شوي دي. او د بشري حقوقو تنظیمونه وایي چې د دې ملک چې هر قسم قوانین وي خو باید چې دې ته عزت ورکړل شوی، ځکه چې دا ټوله دنیا کې مشهور شوی ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، ټي وی پی خبر.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پختنو میرمنو تا پزل پور خبرونه ورکی
خزی پخپل آینده پو هیدل غواری
وی او ای دیوا د خزو غگلا زی ورکوی
منگا بخپل حوصلی نبیلو منگا بس کولونو تا زو منگا بطلیمون کهو اخپل
پختنو کری
وی او ای دیوا زیده
وی او ای دیوا
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے قدر مردن کو پا افغانستان کے داشنا ٹیلی ویژن خبر ریمگل ساروان پہ رپورٹ کی وائی چی دغلتا د کینسر د تشخیص یا دغه مرض د معلومولو یو اسپتال جوړ شوی دے په دغه اسپتال کې سہولت نشته دے په دغه اسپتال کې با د کینسر د مریضانو تشخیص کیږي او د علاج لپاره بیا نور مرکزونو یا نور اسپتالونو ته لیږل کیږي دغه اسپتال پاک نور تفصیل په دې ویډیو رپورٹ کې اورو
د کابل ښار د جمهوریت په روغتون کې د سرطانی ناروغیو د تشخیص او تداوی وار که څه هم لا پکې د سرطانی ناروغیو کوم ناروغ نه دی بستر شوی خو دا وارډ 15 بستر لري دا وارډ وړ مورز پرانستل شو د سرطانی ناروغیو د درملنې په دې وارډ کې به د ابتدایي داخله جراحي او شیموترافي په څلورو برخو کې د سرطان ناروغان تر درملنې لاندې نیول کیږي درملنه به مفت وي
مو کولای شو چې ناروغ تشخیص کړو چې د سرطان په کومه مرحله کې دی کنزرویټیو تداوی دلته کیږي هماغه کیموترافي درملنه ده دلته زیاتره ناروغان په ابتدایي مرحله کې تشخیصیږي او درملنه کیږي
په افغانستان کې د سرطان ناروغي څو ډوله وجود لري د خزو د سینې سرطان د رحم سرطان د مرئی معدی شونډو خولي سرطانو نشته د جمهوریت په روغتون کې لا تو میاشتو رئیس د انکولوژي څنګه فعال ده په دې څنګه کې تر 2000 پورې د سرطان د ناروغي او پی ډی درملنه شوې ده تر ډیره د سرطان ناروغان غونډي هوادونو ته د درملنې لپاره زی الف دین هم له داسې ناروغانو نه وو
دغه استونی کې منځه مړی باندې ده مهلان په خبر ته اسو رحمان اسپیټال ته مزات کې بیا دوا راکړو سره هم بیا درې کټه دی لا درې تلو لا کړو په دې مصرف شي بیا د خدای دادا راغلم به پیسو بیا خو بیا باندې
لاتیرو څو کلون راهیسې د سرطان د مخنیوي لپاره د سرطان بنسټ فعالیت کوي د سرطان د ناروغیو د تشخیص او درملنې دا وار د دې بنسټ په هلو ځلو جوړ شوی دی د دې بنسټ مسول او د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خيله وای دا مرکز به لاپسې پراخوي
د سرطاني امراض لپاره چې هیڅ نو مرکز یا امکان په دې مملکت کې موجود نه و دغه یو آغاز چې په دې کې ورو په ورو باندې موږ غواړو چې پراتلون کلونو کې دغه فعالیتونه وغځيږي د تنور ته چیزا دي ورته واخل شي بلکې دغه وارد په مرکز باندې تبدیل شي تر څو پر لدرې نه تر 15 کلو راتلونکي کې موږ د داسې یو مرکز شاهد اوسېږو چې ټول هغه تداویانه مدرن تداویانه چې د سرطان د علاج لپاره کېږي چې هغه په افغانستان کې هم وشي
د روغتیا وزارت په وینا هر کال په افغانستان کې 6000 وګړي د سرطان په ناروغي وخت کېږي له دغه 6000 ناروغانو 15000 یې ژوند له لاسه ورکوي ځینې ناروغان که څه هم په دې باور دي چې دا وارد ټول ستونزې نشي اوارولای ولټینګر کوي چې یو پیل دی رحیم ګل ساروان کابل
امریکا دی ویډیو او ټی وی د موږ سره ملګری اوسې یو سم په خبرونه کې لرو مطبوعاتو ته کتنه نو ګورو چې وتلی رسپانو نه ساسو لپاره سه مواد خوښ کړی دی زموږ همکار مختار خلیل
شام د عرب نړۍ د بحیره روم په غاړه پروت یو ډیر اهم ملک دی په شام کې د تیرو 15 کالو راسي په انخت خانه جنگي کې روس او ایران داسې مملکتي قوتونه دي چې په خکارا د شام د صدر اسد د حکومت د بچکولو په غرض د اسد حکومت د مخالفینو د چقولو د پاره هر قسمه فوجي طاقت استعمالوي بلخوا په دې خانه جنگي کې داسې جنگي تنظیمونه او ګوندونه هم ککړ دي چې په خکارا خو د انصرا فرنٹ یا د دولت اسلامي غوندې نمونه لري خو د پردي شاته د سعودي عرب او د نورو سنی عرب مملکتونو په امداد د صدر اسد د حکومت نسکورولو په جنگ کې اخته دي د بحیره روم د دغه اهم جغرافیایي حیثیت لرونکو ملک شام د خانه جنگي په پسمنظر کې نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن ټایمز کې یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی چې سرخطي دی ایران به ډیر زر د زمینی لارې په ذریعه ځان بحیره روم سیمې ته ورسوي واشنگتن ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې ایران شام او روس د شام د جنگ پترس کې مشرق وستا کې د اتحادی قوتونو په هیڅ دراخکار کې دوه د پار ډیر وخت نه خپل کوششونو کې اخته دي، خو اوس وخت راغلی دی چې د ایرانی سرحد نه واخلي د بحیره روم تر غاړې پورې د یوې زمینی لارې د وستو د پار د ایران د هلو ځلو په باب لا سؤلی کلی شي، ځکه چې ایران ډیر زر په خپلو دې هلو ځلو کې کامیابېدو والی دی. عرب ملکونو شمالی افریقی او د یورپ او د نیټو د اثر لاندې علاقو پورې تلی دا زمینی لار به دغه ټوله سیمه کې د ایران یو نوی اختیار قائم کی. ایران دغه زمینی لار په عراق کې د خپلو ملګرو فوزونو او د وسله بند ملیشی او په شام کې د اسرائیل د ازلی دشمن تنظیم د حزب الله په زور اوباسي. د دې لارې د جوړولو د ټول کار نگرانی د ایران پاسداران انقلاب او د پاسداران انقلاب مشر جنرال قاسم سلیمانی ته سپارلې شوې ده، چا چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو باوجود سو ځله د ماسکو دورې کړې دي. د برطانیې مشهور اخبار ګارډین د یورپ د یو ستر چارواکي د خولې لیکلي دي چې ایران د شام په جنگ کې د ډیری مودې پورې د ځان لړلو او د ډیرو تاوانونو کولو وروسته اوس د خپل خواهش مطابق د اغې زمینی لار د خپل اختیار لاندې د راوستو مقصد ته ډیر نږدې شوی دی. د کمی په برکت به چې عرب ملکونو کې د ایران د اسلامي جمهوریې موجودګي خپخه او یقیني شي. اوس ایران چې کله هم غواړي نو د تهران او بحیره روم د سیمو ترمنځ د خپل نفر او هر قسم سامان اوړې راوړې شي. دا زمینی لار به د عراق د دیاله صوبې د شرګت خاریې نه تیریږي، کومه چې اوس د ایران ملګرو فوزونو قبضه کړې ده. د شرګت خاریې نه به دا لار د شام د کردو د علاقې نه تیریږي او د شام په لتاکیه خار به ختمیږي. ګارډین اخبار په دې موضوع خپل یو بل خبر کې لیکلی دی چې ترکی د دې لارې د شام د کوردو د علاقې نه په تیرولو ډیر خفه دی، ځکه چې د دې لارې له سبب به د ایران او د کوردو د پی کی کی پارټۍ ترمنځ د تعلق جوړ شي، کومه چې د ترکی سخته دشمنه ده. واشنگټن ټایمز لیکي چې ایران نه تر بحیره روم پورې د ویستون کې دی لارې به د ټولو نه زیات نقصان اسرائیل ته وي، ځکه چې اوس به د اسرائیل بدترین دشمن حزب الله ته د وسلو ګوله بارودو او د نور جنگي سازو سامان رسد د ایران نه بې د سروکاوټه جاری وي. واشنگټن ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې حزب الله خپل یو تازه بیان کې ویلی دی چې د شام د جنگ ختمېدو وروسته به حزب الله خپل ټول پام اسرائیل ته ګرځي. د حزب الله دی بیان نه د اسرائیل د دشمنی انداز زیات ښکاره دی.
امریکایی الیکشن یا انتخابات په حق باندې رپورټ تاسو پام را ګرځو. په امریکا کې د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی مشر ویلي دي چې د هیلری کلینټن لخوا د شخصي ایمیل سرویس ته کارولو به بیا پلټنې پیل کړي. بلخوا د ریپبلیکن ګوند مشر د دغې خبرې هرکلی کړی دی. سره د دې په امریکا کې د انتخاباتو کې په شمار ورځې پاتې دي، دواړه مخالفه کاندیدان چې کوم دي هغې خپل کمپاینونه هم تون کړی دی. د وایس اف امریکا تفصیلی رپورٹ زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
میرمن هیلری کلینټن په آیوا ایالت کې وا چې داغي د خارجه وزارت د عہدې په وخت د سرکاري کار لپاره شخصي ایمیل استعمالولو کیس ته د وفاقي استخباراتي ادارې اف بی آی د بیا کتنې خبر خپور شو. اف بی آی کانګرس ته ویلي د ډیموکرات کانګرس غړي انتونی وینر پسې یو بل کیس تحقیقات کې ورته داسې شواهد ترلاسه شوي چې غواړي میرمن کلینټن پسې شوي تحقیقاتو ته بیا د سره د نوي شواهدو په رڼا کې وګوري. انتونی وینر د میرمن کلینټن د ماتحت هما عابدین خاوند دی. د میرمن کلینټن امریکایي صدارتي څوکۍ لپاره مخالف کاندید ډونلډ ټرمپ په نیو هامشر کې دا خبر ناس کسانو ته باوراو.
Has just sent a letter to Congress informing them that they have discovered
Trump oil FBI Congress ta khat likeli chi dwi ta nawi malumat tar la sa shiwi o dwi da Merman Clinton yo war bi tahqiqat kabal gwaadi patir July miash ki da FBI director James Comey da Merman Clinton de email un tahqiqat ban kdi o aw da mahal ye da ghe da faisla behada be ehtiyat balali wa khuda e jurm naw garzawali.
Although we did not find clear evidence that Secretary Clinton or her colleagues
Dr. James Comey ویل کو سه مونږ سره داسې شواهد نشته د کوم په اساس چې مونږ دا وایو چې میرمن کلینټن او داغه ملګرو سرکاري ایمیلونو استعمال په وخت د جرم ارتکاب کړی وي خو حساس معلومات کتلو لوستلو او د دې استعمال کې دوی د حد نه زیات به احتیاطي نه کار اغسته نظر پښتنی خای ووټران د ایمیلونو د لنجې په اساس په میرمن کلینټن اعتبار کم کوي خاغلی ټرمپ د اف بی آی د میرمن کلینټن نه محاکمه کولو فیصله عمر لغندلې خو نیو هامشر کې رویه بدل ښکاری ده
This was a grave miscarriage of justice that the American people fully understood.
د اف بی آی دغه ګام د قانون صحیح پالنه نه و او امریکایي ولس په دې پوه دی او څوک هیله لري چې دا وار به دوی خپل کار ټیکو کی میرمن کلینټن په آیوا کې په دې اړه خبرې وکړې
So the American people deserve to get the full and complete facts immediately.
امریکنی ولس زر تر زره د معاملې په اړه کره حقایق غواړي د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر خپل ویلي چې ورته علم نشته چې دا نوي ایمیلونه مهم دي او کنه خو کدا د هر څه په اړه وی زما پوخ یقین دی چې دا نوي تحقیقات به د تیر جولای هم د دې ادارې فیصله کې بدلون رانه ولي کوسه هم ریپبلیکن ډلا د اف بی آی لخوا نوې پلټنو په فیصله اطمینان لري خو سړنکار لکه جیسن جانسن ډېرې تمنې لري
This is the most unprofessional, unprecedented and inappropriate use of
دا د امریکا په ګرد تاریخ کې د قانون وزارت لخوا د ټولو زیات غیر پېښورانه تحقیقات وو زما په دې د ځان نظر تور شو چې دا وخت مې هم ولید د پرون ورځ د پرمختګ د امریکا د داور د وخت سره ګډوډې ښکار صدارتیز غل نور به یقینا ډګر باندې چولې نظر پښتنې اوس هم خایي چې میرمن کلینټن د ډونالد ټرمپ نه وړاندې ده خو اصل نتیجو پته بار روان نومبر میاشت په اتمه نیټه لګي
دا وایس اف امریکا دی ویډیو او ټی وی د موږ سره ملګری اوسئ او سم د کوټې د پولیسو د تربیتي مرکز باندې چې کوم ځانمرګي حمله شوی او په هغه کې شپې ته نه زیات پولیس کډټان چې دی هغه وژل شوی خو چې کوم جوړل شوی پولیس دی د هغوی درملنه چې دا روانه ده او هغوی اوس هم خپل وژل شوی ملګری چې دی ډیر خفګان سره یادوي د دوی سره خبرې شوې دي د حمید سمسور تاسو ته وړاندې کوو
ځواني په مېری ستم ډانه والو زرا سوچ لو کیا کہے گا زمانہ ادھر میرے ارمان کپن ہوڑ لیں گے
د پنځو ورځو د تیریدو باوجود د کوټي د پولیسو د روزنی د کالج ټپانسوي کسان وی چې د دوی غم هغه ډول نو یاند سراج الحق د ایران سره د پولیسو ته جوخ د کیچ وسیدونکو دی د کوټي د سریاب د پولیسو د روزنی په کالج کې ټپي سوی دی نن هم د خپل موبایل کې د وجلسو او ټپسو د پولیسو د ملګرو د تیر وختو جوړ سوی ویډیو په خپل موبایل کې کوی سراج الحق وی په دغه ویډیو کې دا سندره د د ملګری وی
یہ جو گانا گا رہے اس کا نام صابر ہے صابر کمار ہم اس کو بولتے ہیں یہ تربت کا ہے جو گانا گا رہے یہ سی آر ٹی کورس کا ہمارا آخری دن تھا سی آر ٹی کورس ختم ہو رہا تھا یہ گانا گا رہا تھا اس خوشی میں گانا گا رہا تھا کہ سی آر ٹی کورس ختم ہو رہا تھا
د دنوم صابر دی سیموج با صابر کومار ورته وای د تربت وسیدونکو د غزل د په هغه شپه باندې ویلې چې کله زموږ د سی آر ټی د تربیه اخري ورځ و هم هغه زموږ لپاره خوشحالي ولا سراج الله کویل چې صابر هم په دغه پیښه کې ټپي سوی
دی یہ تو گانا گاتا ہے ہمیشہ یہ گلو کا رہے تو تو سنگا رہنا یہ گانا گاتا
دا دا غزل ویلو دیر شوق درلو دی سراج الاقویائی چی پا دا پیش کی تپیان سوی پولیس لدرملین وروس تا اوس کور تروان دی او دا دوی پا غجو که اوس هم آغا داول جغون گردش کدی سراج الاقو پا خپل موبیل کی دا دیرو وجلسو او تپیان سو انجرون مشتر اشکار کرد د د په خبره چې د 24 اکتوبر په دغه پیښه کې پنځګور له هم 14 مړی تللی دي په دوی کې ماجد اشتیاق واحد د دډی د زړه ملګری ټپیان سوی پولیس وایي چې د دې پیښې د دوی پر ژوند باندې ډېرې منفي اغیزې کړې که څه هم اوس خو 15 ورځې تیرې شوي دي لاکن ټول عمر به دوی دغه پیښه یاد ساتي په دغه پیښه کې 2 شپېته کسان وژل شوي تر سل زیات ټپیان دي نه یوازې دوی بلکې د دوی کورنۍ هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغې پیښې د خواپاکي بې پلوه تحقیقات وشي. سراج الاکویایی چې وژل شوو کسانو تر شا مندې، پلرونه، ورونه، خوندې، ماشومان او کونډې پرېښودلې، دی دا پوښتنه کوي چې آیا په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکول شي او که نه. سراج الاکویایی چې نن هم د هغو ملګرو چې له ده څخه جلا شوي دي د دوی د موبایل شمیرې له ده سره خوندي دي، خو د دوی له لوري نه میسیج، نه مسکال او نه زنګ ورته وهل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوار ریډیو ټلویزیون، کوټ.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA. تاسو مونږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIVA، ټویټر @VOADIVA، انسټاګرام VOADIVA او په یوټیوب VOADIVA نیوز.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
په خیر راغلی. بیبی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیو د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیو زی دی.
وی او ای ډیو.
خدمتونکو د برتانیې هغه جایزه یا ایوارډ چې هر کال په ګردنړۍ کې هغه کسان لور کړی کیږي څوک چې په انګریزي ژبه کې ناول لیکي، دا ځلې دغه ایوارډ چې وته بوکر پرایز به لیکيږي هغه د برتانیې د بخښنه غوړم د امریکای یو لیکوال دی، پال بیتی، هغه لیکلی دی او دغه د ناول نوم دی د سیل آوټ. په دغه ناول باندې او په دغه لیکوال باندې یو لنډشان رپورټ زموږ همکار نایله محمود وړاندې کوي.
د پال بیډی لیکلې سیل آوټ نومې ناول د یو امریکنی رایټر رومبه کتاب دی چې مان بوکر پرایز انعام یې اخیستی دی. مان بوکر پرایز یو برطانوي انعام دی چې هر کال له انګلیش ژبې کې لیکلې بهترین ناول ته ورکړل کیږي. د سیل آوټ ناول امریکې کې د نسل په حق لا یو طنزیه ناول دی. دې ناول لا د انعام د 500 ججانو یو ډلې په یو اتفاق ورکړی دی او د نسلی پیجن گلو او بے انصافی په حق لا ناول کې د ذکر شوی مسلو د ناول د بیان انداز استایل دی. دا کتاب په کال 2015 کې چاپ شوی دی، خو د دې مکمل کولو په کار د لیکوال 15 کال لګیدلی دی. د کتاب لیکوال پال بیډی وای دا کتاب په لیکلو کې هم سخت او ما ته پته ده چې د دې لوستل به هم سخت وي. په دې کتاب کې د غلامۍ او د نسلی او د اقتصادي فرق د پاتو روایتو لټون شوی دی. دا ناول په داسې مهال کې ښکار شوی دی هر کله چې د تور پوستو امریکایانو خلاف د پولیس زور ظلم د لاسه په ټول ملک کې مظاهرې شروع شوې دي او امریکایانو په دې مجبوره کړی دي چې د خپل ملک د نسلی بیلتون د تاریخ خلاف راپورته شي. اگر کا ناکیدانو دا خبرتاری ورکوي چې د خاغلی پال بیډی مزاحی انداز بده هر چا خوښ نشي، خو زیات تر په دې متفق دي چې د په کتاب کې مزاق هم هغه شان دی لکه چې د کریس راک، ریچرډ پرایر او ډیو شپل انداز دی. دا کتاب 300 پاڼې دی او قیمت یې $45 دی.
ریډیو د قدر منوریدن کو دا وزم غو ساته خبری خبرونه چې تاسو په ټی وی باندې و هم لیدا. ډیره مننه کو چې مو سره ملګری وي او دغه خبرونه ما واوریده او ولیدا. زما زمغه خبرونه لا هم دوام لري. ټیکنیکل اړخته مو سره همکارانو محمد عالمگیر د دې شو پروډوسر او مو سره انجینیرز جو او جان د هغوی نه هم مننه کو. وګو سي زمغه خبرونه لا هم دوام لري.